نگرانی ها درباره تکنولوژی شناسایی چهره، اپلیکیشن مقابله با اعتیاد، شبکه جدید ارتباطی برای وضعیت اضطراری و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، داود صدیقی هستم و شما را به برنامه هفتوار کاروان خوش آمدید میگم. شهر سان فرانسیسکوی ایالت کالیفرنیا اولین شهری است که پلیس و نهادهای دیگر را از استفاده تکنولوژی شناسایی چهره منع کرد. اما تنها شهر سان فرانسیسکو نه، بلکه شمار زیادی از مردم مخالفتشان را در مقابل این تکنولوژی نشان دادند. در این زمان کسانی نیز هستند که از این تکنولوژی حمایت میکنند. شکل بیشتر در این گزارش.
سان فرانسیسکو اولین شهر ایالات متحده است که اخیراً تکنولوژی شناخت چهره را که توسط پلیس و نهادهای دیگر استفاده می‌گردد منع قرار داد. حامیان این اقدام این تکنولوژی را تهدید برای آزادی مردم می‌خوانند.
این که مراجع قانونی و نهادهای دیگر حکومتی حرکات هر شهروندی را در سراسر شهر ردگیری می‌کنند، چه مفهومی را برای آزادی‌های مدنی و آزادی می‌دهد؟ بسیار نگران کننده است. این تکنولوژی 28 عضو کنگره را تشخیص غلط کرد، واقعاً می‌تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد.
چین این تکنولوژی را منحیث جزء از عملیات وسیع امنیت داخلی به کار برده است. حتی در بعض تشنابهای عامه به خاطر سوء استفاده کاغذ تشناب از این تکنولوژی کار گرفته شده است. اپل این تکنولوژی را برای باز کردن آیفون های جدید استفاده می کند. شرکای آمازون در دو اقدام جداگانه برای منع استفاده این تکنولوژی ناکام شد. قانونگذاران امریکا هنوز هم تأثیر این تکنولوژی بر حقوق مدنی را مورد بررسی قرار می‌دهند.
حداقل کنگرس باید ضرب‌العجل قانونی را بر سوء استفاده پلیس از تکنولوژی شناخت چهره، عدم نظارت و نارسایی‌های تکنیکی پرخطر و در انزوا قرار دادن جوامع وضع کند.
اما بعضی ها می‌گویند که این تکنولوژی با بشریت کمک کرده.
فکر میکنم یک زمان جالب و هیجانی برای بایومتریک است. تصاویر زیادی موجود است که نشان میدهد چگونه بایومتریک میتواند یک چیز خراب باشد.
در حالی که کمپانی ها، ادارات حکومتی و نهادهای دیگر طرق استفاده جدید این تکنولوژی را در میابند، شهرهای دیگر ایالات متحده نیز منع این تکنولوژی شناخت چهره را مد نظر گرفتند.
یو امریکایی شرکت له روګدیتوب نه د خلاصون لپاره یو اپلیکیشن جوړ کړی. دغه اپلیکیشن د روګدو کسان وضعیت ساری او د اعتیاد پریښودلو ته یې هڅوي. نور تفصیل پرې کوټ.
په دې وروستیو کې د باستن په ښار کې له اعتیاد څخه د رغېدو یو اپلیکیشن د رسمي مراسمو په ترڅ کې معرفي شو. دغه اپلیکیشن د ډینامیکیر هیلت په نامه یو شرکت لخوا جوړ شوی او د روګدو کسانو د درملنې د پروسې د نظارت لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
که چیرې معتادین د درملنې په پروسه کې د مخدره موادو د کارولو هڅه ونه کړي، موږ مکافات ورکوو او هغه پیسې چې د دوی کورنیو په احتیاطي بانکي حسابونو کې ذخیره کړي، د دوی ډیبټ کارت چې هغه هم ځیرک دی استو، ځیرک کارتونه دوی د خطرناک شیانو لپاره د پیسو له مصرفولو ساتي.
اپلیکیشن د بلوتوت نفس سنجون کې په ګډون له بیلابیلو وسیلو او د نارو له امتحان څخه کار اخلي. کارون کی په ټلیفونونو خپلې ویډیوګان اخلي چې د درملنې مربیانو ثابت کړي چې نقلی نه دکړي. دغه اپلیکیشن همدارنګه مخدرات او کوته د بیا ځلې ورګرځېدو د خطر پیشبینی کولای شي.
د مخدرات او استعمال ته بیرته رجوع کول کشفولای شي، ځکه معتاد کسان له ډاکټرانو سره خپل ټاکل شوی او ماینو ته په وخت نه حاضرېږي. په همدې خاطر موږ په ټلیفون کې له جی پی ایس څخه ګټه اخلو چې دوی وڅارو او یا هم کله له درسونو وختي وځي موږ یې پیدا کولای شو. د اعتیاد د لارښوونې یو ټیم لرو چې زموږ له مشتریانو سره مرسته کوي چې خپلو هدفونو ته ورسیږي.
کاروونکي وایي دغه اپلیکیشن له اعتیاد سره د دوی په روانه مبارزه کې یوه مؤثره وسیله ده.
د نشې په خوشی کولو کې زما سره ډېره مرسته کړې او ډېر مې تشویقوي.
خو گاه شما باشنده شهر باشید و یا روستا، هوا در همه جا با مواد مختلف آلوده است که به چشم دیده نمی شود و می تواند شما را وادار به عطسه کند و یا باعث بیماری جدی شود. یکی از لابراتوارهای پوانتون ایالت کالیفرنیا با ساختن یک دستگاه کوچک تشخیص ذرات مضر می خواهد راه حل را برای این مشکل پیدا کند. در رابطه توجه کنید به این باش.
موجودیت حیوانات خانگی و نباتات در محیط زیبا به نظر می رسد، ولی اینها ذرات کوچک را در هوا رها می کنند که می تواند باعث مشکلات صحی شود. ایدوان اوزجان و تیم همکارش در یکی از لابراتوارهای پوهنتون کالیفرنیای لاس آنجلس در حال ساخت یک دستگاه کوچک به نام مایکروسکوپ محاسبه‌ای می باشد و می خواهند ذرات مضر را در خانه ها، مکاتب و حتی در داخل موتر تشخیص کنند.
این دستگاه می تواند آلودگی هوا، نوعیت ذرات و غلظت آن را تشخیص دهد.
آقای اوزجان می گوید که این دستگاه ذرات حساسیت برانگیز مانند گردی نباتات و مولد یا فنگس های چندین حجروی را با 90% دقت تشخیص کند. هوا داخل مجرای این دستگاه شده و ذرات موجود در آن روی یک ماده شفاف یک بار مصرف در داخل ذخیره می شود. سپس نور بر این ذرات می تابد و هولوگرام ها را تشکیل می دهد.
پس از این مرحله باید ماشین محاسبه وجود داشته باشد تا هولوگرام را بسازد و تصاویر را خلق کند که ما با دیدن آن از طریق مایکروسکوپ عادی آشنا هستیم. در واقع این دستگاه توسط تلفن همراه کنترل می شود. این گوشی اپلیکیشن مشخص با صفحه نمایش گرافیک دارد تا آنچه را ما از هوا گرفته ایم نشان دهد و نتیجه را برملا سازد.
آقای اوزجان میگوید که موجودیت کمره های 10-15 مگاپیکسل در گوشی های همراه یکی از اجزایی می باشد که ساختن این دستگاه تشخیص ذرات مضر را ممکن ساخته است. کمره ها تصاویر خطوط کسری را که از ذرات به نظر می رسد ثبت می کند.
با تشکر از میلیاردها کاربر این گوشی های همراه که نیاز به این کمره ها دارند، این امر ما را کمک می کند تا این دستگاه را کوچک بسازیم، در حالی که در عملکرد خود با وسایل بسیار پیشرفته رقابت می کند.
آقای اوزجان و تیم کاری وی در تلاشند این دستگاه را بیش از این کوچک بسازند. او می گوید که قیمت آن باید پایین تر از $100 باشد و آرزو دارد در جریان چند سال آینده با بازار عرضه شود.
برنامه نظر می اندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی که در رسانه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مختلف انعکاس یافته و مثل همیشه در این بخش ژیلا جان نوری ما را همراهی می‌کند. سلام ژیلا جان.
دوجا سلام خدمت شما، خدمت بیننده عزیز. با سب چند خبر و گزارش از نواری‌های تکنولوژی و تازه‌های تکنولوژی را در این گزارش که هم آوردیم که با هم یک جای مشاهده می‌کنیم.
در میان گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، صنعت ربات‌سازی در چین شاهد رشد بی‌سابقه است. اخیراً شرکت‌های ربات‌سازی سیاسون انواع ربات‌های جدید را برای زندگی روزمره معرفی کرد. در مسابقات المپیک امسال حدود 24 ربات با صفحات بزرگ LED تصاویر گروه‌های اسکیت‌باز را در جهان به نشر رسانیدند. برخی از ربات‌ها توسط شرکت چینایی در شهر شیانگینگ ساخته شده‌اند. سیاسی نوار روبات صنعتی است که در چین ساخته شده است. بار که روبات ها اولین بار در امریکا در دهه 1950 ساخته شده اند، اما اکنون چین با معرفی انواع روبات ها پیش قدم شده است. در گزارش جالب دیگر در مورد شرکت های مبتکر تکنولوژی در سنگال. اخیراً رقم شرکت های مبتکر تکنولوژی در کشور آفریقای سنگال در حال رشد است. ده ها مرکز تکنولوژی در این کشور توسط شرکت های مبتکر تکنولوژی ایجاد شدند. قرار آمار بانک جهانی شبکه تجارتی تکنولوژی آفریقا رشد بیشتر نموده است و در مقایسه با سال 2016 امسال 50% رشد نموده. سنگال بعد از کشورهای آفریقای جنوبی، نایجریا، مصر و کنیا در ردیف بعدی قرار گرفته است. پاپس یکی از اپلیکیشن های پرطرفدار سنگال است که افراد با خرید آنلاین می توانند مواد غذایی و اشیاء دیگر در کمترین وقت به دست بیاورند. شرکت مبتکر پاپس تلاش دارد که این اپلیکیشن را برای استفاده بهتر زندگی روزمره در سراسر آفریقا نیز معرفی کند. در گزارش دیگر در مورد امنیت سایبری یا اینترنتی، ما معرفی وسایل مختلف که با اینترنت و وای فای کار میکنن، امکانات حملات سایبری بالا رفته است. اخیرا برخی از میدانهای هوایی به دلیل رخنه اینترنتی بسته شدند که هر کدام در هر دقیقه حدود $100,000 ضرر کردند. اخیرا کارشناسان امنیتی در لابراتوار کاسپرسکی تلاش دارند تا انواعی وسایل مختلف را بسازند که از حملات سایبری یا اینترنتی جلوگیری نماید. مشکل رخنه امنیتی به طور عملی توسط یک جوان 13 ساله صورت گرفت که توانست از طریق هک کردن یا رخنه اینترنتی یک درون با سیستم امنیتی شرکت بزرگ راه پیدا کند. هک کردن انواع وسایل تکنولوژی همچون تلویزیون‌های مانیتور طفل یا تبلت‌ها به سادگی می‌تواند باعث خرابکاری بزرگتر گردد. بانک تولیدات جالب تکنولوژی با اینترنت بازار بزرگ دارد، اما امنیت اینترنتی آن بیشتر برای کارشناسان نگران کننده است. در خبر دیگر از فرانسه، در نمایشگاه ویژه نواری‌های تکنولوژی در فرانسه، درون اطفائیه از کوتل 4 تایره برقی جاکت نجات 118مین رقابت خاص تکنولوژی در پاریس بود. ژاکس پیتو نوع درون بم آب را ساخته است که می‌تواند با کمک کامره‌ها در حالات مختلف برای خاموش کردن آتش‌سوزی استفاده گردد. این درون با گزینه جی پی اس می‌تواند تمام تیم اطفائیه را راهنمایی کند تا برای خاموش کردن آتش بروند. جوزف کولبت مبتکر اولین اسکوتر 4 تایره برقی است که اسکوتر در روی خشت‌ها، سنگ‌ها را رفته می‌تواند و موازنه بهتر دارد و با آن میتوان بر پله‌های زینه نیز بالا رفت. عکس‌های تایید نشده تلفن جدید شرکت اپل در صفحات مختلف نشر شده است. طبق گزارش‌ها شرکت اپل آیفون 11 را با گزینه اینترنت 5G و تغییر در قسمت آنتن از او قرار است سال آینده به بازار عرضه کند. قیمت و جزئیات بیشتر در عبارت تلفن نشر نشده. شرکت گوگل بعد از انتقادات شدید به خاطر تعقیب و ثبت معلومات افراد با ایجاد چند گزینه خاص در گوگل کروم برای کاربر کمک میکند تا از تعقیب یا ثبت معلومات که نمیخواهند خودداری کنند. کاربر در چند قدم میتواند گزینه تعقیبی یا ترکینگ گوگل را بسته کند تا معلومات آنها به خصوص رفت آمد آنهای خصوصی باشد و در اپلیکیشن گوگل ثبت نشد. لومو اسم نوع ربات تعقیبی است که کارهای مختلفه برای مالک خود انجام میده. لومو با گزینه هوش مصنوعی همه دستورات شما را دنبال میکنه. در صورتی که خواسته باشین عکس و ویدیو میگیره، در حالات مختلف میتونه برای مالک خود کمک کنه. قیمت از او حدود $1,800 است. ویزو اسم وصلی کوچک و قوی است که با داشتن 3 کامره میتونه به زاویه 360 درجه از اطراف موتور شما تصویر را ثبت کنه. موقعی که شما در موتور نباشین، اگر موتور دیگری با شما تصادف میکنه، ویزو ویدیو را ثبت میکنه و معلومات را در اپلیکیشن ویزو به شما میفرسته. این نوع کامره خصوصی برای کمک روزمره ساخته شده است تا افراد در صورت تصادف و غیره معلومات را داشته باشند. یکی از شرکت‌های مبتکر تکنولوژی جهان نو بکس‌های سفری را به نام نووی ساخته که با امکانات گزینه تکنولوژی به عنوان بکس هوشمند ساخته شده. این بکس با نشان انگوش بسته میشه، در او جی پی اس در نظر گرفته شده و هرگاه گم شده شما میتونید که از طریق نووی او را پیدا کنید. نووی روز وزن بکس نیز براتان نشان میده تا شما به اندازه‌ای که نیاز دارین اشیاء خود در داخل بکس جابجا کنین. در قسمت دیگر از او بطری برای چارج تلفن هم داره. قیمت از او حدود $140 است و در ماه یک به بازار عرضه میشه. نوع عینک واقعیت مجازی با ضمیمه تبلیت شامه ساخته شده که موقعی که شما بازی میکنین در این زمان شما با هوا، بوی و صداهای مختلف هم بهتر احساس میکنین. این نوع عینک واقعیت مجازی به نام فیل ریال یا واقعیت احساس کنی ساخته شده که در او با کمک سنسرها شخص میتونه موقع بازی انواع بوی و صدای ماحول بهتر احساس کنه. افراد که روزانه زیاد کار میکنند برخی اوقات نیاز به مساژ دارند. یکی از شرکت‌های مبتکر تکنولوژی نو مساژ را به نام استریک ساخته. این وسیله که در نتیجه تحقیق کارشناسان ساخته شده بر رفع درد عضلات، استخوان و چندین نو مساژ ساخته شده. اندازه از او برای راحت بودن دست کوچک است و با 3 درجه مختلف مساژ میده. استریک میتونه خستگی بدن بدون از اینکه شما از کسی دیگه برین بر مساژ رفع کنه. قیمت آن حدود $109 است و در اواسط امسال به بازار عرضه میشه. مطلب یکی از چینل‌های یوتیوب است که هفتهوار ویدیوهای جالب و معلوماتی در مورد انواع تکنولوژی جدید، موتور، ربات‌ها و غیره پست می‌کند. برخی ویدیوها در مورد استفاده تکنولوژی برای حفاظت از محیط زیست می‌باشد که شامل خانه‌های کم مصرف و سولار و غیره می‌شود. اسم چینل یادداشت کنید، خودتان ویدیوها را می‌تونید که دنبال کنید. مطلب
دوجو.
جیلا جان یک دونه تشکر از حضور شما در برنامه.
تشکر شما دوجو.
تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنین که هفتهوار ما گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی را در صفحه فیسبوک کاروان و کانال یوتیوب کاروان نیز به نشر رسانیم. امید است در پهلوی تلویزیون در رسانه های اجتماعی هم با ما همراه باشید. سالها فیسبوک شعار میداد که میخواهد چهار راه دیجیتال جهان باشد، ولی حالا مارک زاکربرگ رئیس شرکت فیسبوک از یک دیدگاه دوستانه و متفاوت صحبت میکند که ایجاد یک اتاق دیجیتال است تا زمینه مکالمات خصوصی میان افراد و گروه ها را مساعد سازد. این شرکت در نشست سالانه انکشاف دهندگان خود در رابطه با چگونگی تغییرات را که در حال وارد کردن آن است معلومات داد. شرح بیشتر در گزارش.
مارک زاکربرگ رئیس شرکت فیسبوک در نشست سالانه انکشاف دهندگان این شرکت گفت که در عوض چهارراهی دیجیتال جهانی می خواهند روی ایجاد مکان خصوصی تر تمرکز کنند.
علاوه بر چهار راه دیجیتال، ما نیاز به مکان شبیه به یک اتاق نشیمن داریم که همانند یک سکو ساخته شده و مجهز با امکانات برقراری ارتباطات و تعامل خصوصی باشد و گروه های کوچک بتوانند پیام خصوصی بفرستند و محتوای پیامشان برای همیشه حفظ نشود. زمینه پرداخت پول به طور ساده و مسئول صورت بگیرد. شریک ساختن موقعیت به صورت خصوصی صورت بگیرد و با مرور زمان راه های مختلف برقراری ارتباط به طور خصوصی ایجاد شود.
فیسبوک بیش از 1 میلیارد کاربر دارد و با دلیل چگونگی استفاده از اطلاعات و نحوه نظارت بر دیدگاه های افراطی در سراسر جهان زیر انتقاد شدید قرار دارد. آقای زاکربرگ به اشتراک کنندگان نشست گفت که فیسبوک در حال تغییر است و می خواهد بر پیام های خصوصی، بخشی که به سرعت در حال رشد می باشد، تمرکز کند. این شرکت همچنان می خواهد اینستاگرام و مسنجر را که از جمله خدمات اصلی آن به شمار می رود رمزگذاری کند تا محتوای ارتباطات میان افراد توسط هیچ کسی و حتی خود شرکت فیسبوک قابل دید نباشد.
درباره فیسبوک مردم منفی صحبت می کنند، اما برای من به عنوان یک کارمند اجتماعی که با مؤسسه غیر انتفاعی کار می کنم، نظر من این است که شمار زیادی از مؤسسات غیر انتفاعی به تکنولوژی دسترسی ندارند تا فعالیت های خود را انجام دهند، اما فیسبوک آنها را قادر می سازد تا بدون مصرف، در حالی که پول هم ندارند، با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند.
زاکربرگ همچنان می خواهد فیسبوک یک نیروی خوب در جهان باشد و جای باشد که کاربران براحتی بتوانند از مرکز شهر به اتاق نشیمن بروند و با گروه مورد علاقه خود ملاقات کنند.
نه فقط لحظات بزرگ یا جنبش های اجتماعی و پیشرفت ها، بلکه خوبی های روزمره، حمایت عاطفی، فکاهی ها با دوستان، احساس بودن در کنار خانواده چه در محضر عام و یا به طور خصوصی، اتاق نشیمن و مرکز شهر ما.
تا هنوز معلوم نیست که تغییرات را که فیسبوک می خواهد وارد کند، توجه مشتریان را جلب خواهد کرد و یا این شرکت را در کنار زدن جنجال ها کمک خواهد کرد یا خیر.
دیر وقتونه غبار له کوچنی زرو جوړ وی چې انسانان یې تنفس کوي او دغه ذره کې د شي خطرناک وي. په دې خاطر د رضاکارانو، ساينس پوهانو یو ډله د امریکا د ساينس د ملي بنسټ په مرسته د سنسرونو د داسې یوې شبکې په جوړولو کار کوي چې د هوا وضعیت وڅاري او کله چې په هوا کې خطرناکې ذرې موجود وي او تنفس کول یې وجود ته تاوان رسوي، خلکو ته خبرداری ورکړي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
جولن کینیکارت خپل ورځ د خپل تجربې په آزمایل شروع کړي. هغه د خپل خوانزي د ساينس د پروژې لپاره یو سنسر جوړ کړي او آزمایي. هغه په هوا کې داسې مخصوص ذری آزمایي چې د موټر له ماشين څخه راوځي.
دا ځای د دې تجربې د کولو لپاره مناسب دی، ځکه اوس دلته خلک له موټر وخته کیږي او پورته کیږي او کله چې موټر ته انتظار باسي نو په کوم فعالیت نه وي بوخت.
لو کوچنیو ضرور رامنځته کیدونکې ککړه هوا د یوتا د ایالت د سالت لیک سیټي د خاریان لپاره لوی ستونزه ده. د غبار او دوړو په څیر ښکاره کیدونکې دغه کوچنۍ ذرې دومره کوچنۍ دي چې خلک یې تنفس کوي. شی ویکلسن د جولیان د کیمیا خون کې ده.
د دغه ضروري ر برخه موټر او لارې تولیدوي. د سالت لیک د خار د اوسیدونکو ماشومانو لپاره د غزرې د دوی د ژوند یو عادي برخه ده. کله چې هوا توده شي او سړه هوا د درې په سر کې بند پاتې شینو، د هوا دغه ډول ککړتیا رامنځته کیږي.
هنگامی که حوادث طبیعی رخ می دهد، نخستین خدمات زیربنایی که مختل می شود شبکه های ارتباطی هستند. این موضوع گروه های کمک رسان را با مشکل روبرو کرده و حتی خطر مرگ را برای آنها ایجاد می کند. اما گروهی از متشبثان با همکاری شرکت IBM راه حل را برای این مشکل یافتند. شرح بیشتر در این گزارش.
جزیره پورتوریکو در سال 2017 شاهد طوفان شدید به نام ماریا بود و این منطقه پس از دو سال هنوز هم در حال بازسازی می باشد. این طوفان شبکه‌های برق و مخابرات را از بین برد و آسیب دیدگان هیچ راهی برای برقراری ارتباط و خواستن کمک نداشتند. براین نوویس و شماری از دوستانش تلاش کردند این مشکل را حل کنند.
It's not just that the communication we're able to execute now is
نه تنها وضعیت ارتباطات در حال حاضر به طور لازم خوب نیست، بلکه در جریان حوادث طبیعی ارتباطات مخابراتی به طور نسبی یا کامل مختل می شود و برخورد به حوادث پیچیده را به مراتب مشکل ساخته و هزینه مالی و جانی را بلند می برد.
And more costly both in terms of lives and money.
راه حل پیشنهادی آقای نوویس و دوستانش برنده رقابت شرکت IBM شد و از سوی این شرکت حمایت مالی می شود. این تیم دوره بزرگ آزمایشی پروژه اوول را در جزیره پورتوریکو به اتمام رساند.
این دستگاه کوچک مانند راوتر وای فای خانه شما یک شبکه اینترنت بی سیم را ایجاد می کند و شما می توانید گوشی، لپتاپ و وسایل برقی دیگرتان را به آن وصل کنید.
این تیم برای آزمایش این دستگاه ها باکس های OWL را در چند صد متری یک دیگر قرار دادند تا یک شبکه اینترنت بی سیم را ایجاد کنند. حتی اگر شبکه های مخابراتی از فعالیت باز مانده باشد، می توانند تمام این جزیره را تحت پوشش قرار دهند.
اساسا این روش جمع‌آوری اطلاعات زیاد در مورد یک حادثه است. شما درباره هرج و مرجی که در جریان طوفان شدید درجه 5 رخ می‌دهد و اطلاعات غلط فراگیر می‌شود فکر کنید. بنان ثبت کردن مقدار زیاد اطلاعات با دست در کامپیوتر توسط تیم‌های کمک رسان، مقامات دولتی و افراد ملکی در ساحه تصویر روشن را از جریان عملیات ترسیم می‌کند و نشان می‌دهد چه جریان دارد.
هر کسی می تواند با استفاده از کامپیوتر و گوشی همراه خود با شبکه وصل شود و برای کمک تماس گیرد و گروه های کمک رسان حالت اضطراری می توانند منابع و افراد خود را در ساحه فاجعه تعقیب کنند. هر دستگاه اوول به قدر کافی چارج دارد، مدت یک هفته دوام می آورد. اما آقای نوویس می گوید که به سادگی می توان یک دستگاه چارج آفتابی را روی آن نصب کرد تا همیشه فعال باشد و یا این که می توان حتی قبل از واقع شدن فاجعه آنها را جابجا کرد.
این دستگاه ها برای جابجا شدن در ساحه آماده هستند. با این حال ما به این عقیده هستیم که جابجا کردن آنها از پیش بسیار مفید است. قیاسی که دوست دارم به کار برم این است. در حال حاضر از لپتاپ مک خود استفاده می کنم. اگر لین برق آن را بیرون بکشم، کامپیوترم خاموش نمی شود و بلافاصله برق را از بطری می گیرد. این دستگاه ها نیز می تواند به حیث یک شبکه اضافی وجود داشته باشد.
این تیم در نظر دارد تا ختم سال 4 دور آزمایشی دیگر را نیز در ساحه عملی کند.
دی مجازی واقعیت تکنولوژی خبر مختلف وکرد او پر لمریو که دی گیم پر صنعت او دی تکنولوژی پر نندرتونونو که خوزالی ده خو دیر جریه خپل شهرت لاسه ورکرد. اوس دی چین پر جنوب ختیس که دیو خار چارواکو لدگه تکنولوژی سخه پر گرده رستو یو مجازی تفریحی پارک بکرد.
په مجازي نړۍ کې یو رولر کوستر یا هوایي ټرین داسې ښکاري. یوازې په یوې میخانیکي څنګلې یوه څوکۍ او د وی آر یا مجازي واقعیت یوه جوړه عینکې. د چین د نانچنګ په ښار کې دغه تفریحي پارک په بشپړه توګه په ډیجیټلي سرګرمیو اتکا کوي.
که چیرې دوه حقیقي او مجازي تفریحي پارکونه سره مقایسه کړو، حقیقي پارک ډیر لوی وي او جوړول یې وخت غواړي. د وی آر په ټکنالوژي چلیدونکي دغه پارکونه د حقیقي تفریحي پارکونو تجربه کاپی کولی شي. د مثال په توګه دغه هوایی ترین ډیر خوندي او کوچنی دی او له دودیزو پارکونو څخه په مقایسوي شکل ښه دی.
پارک د وی آر د ټکنالوژۍ څخه د هوایی ترین او ویډیو گیمونو لپاره کار اخلي.
په راتلونکي کې به دغه ټکنالوژي ښه کار ورکړي. تجربه کوونکي ته بالکل واقعي حس ورکوي. د ډېرې لوړې سویې ټکنالوژي ده. دا لومړی ځل دی چې ما تجربه کړه او ډېره ښه وه.
د پر چارواکي غواړي چې پر اتلونکو ټکنالوژیو پنګونه وکړي او هیلمندي چې د وی آر پر ټکنالوژي د خلکو لیوالتیا وساتي، ځکه دغه ټکنالوژي لا تر اوسه هم نسبتا نوې ده. د وی آر ټکنالوژي څو کاله مخکې په ډیر زرق و برق معرفي شوه، خو تر اوسه ډیره نه ده عامه شوې.
د مجازي واقعیت په ټکنالوژي سره غواړو چې د واقعیت حدود مات کړو او له واقعیت ورهاخوا شیان تجربه کړو، خو په حقیقت کې د وی آر کومه ټکنالوژي چې موږ اوس ورڅخه ګټه اخلو ډېرې نیمګړتیاوې لري. د مثال په توګه موږ په خپل بصري تجربه کې تیر واقعیت مات کړی، خو لا تر اوسه هم د فزیکي عکس العمل تشه موجوده ده.
په دې معنی چې موږ خپل ماحول وینو خو احساس کولای نه شو، چې دغه محدودیت په نور برخو کې له دغه ټکنالوژي څخه ګټه اخیستنه محدودوي. د وز لپاره د ګټه اخیستو یو عمده برخه یې د پیلوټانو مسلکي روزنه ده. د بوینګ د شرکت د مجازي واقعیت په دې مرکز کې یو حقیقي ماشين د بیرونی مجازي نړۍ سره یو ځای شوی. د ټکنالوژي ته د لمسی واقعي حس ورکولو لپاره نور انکشافي کار ته هم ضرورت دی.
د نړۍ په کچه ډېر کارګدان ژوند په افریقا کې ژوند کوي او د دغو ژوند د غیر قانوني ښکار د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې کیږي او ډېری وخت کامیاب نه وي. اوس د دې ستونزې د حل لپاره له پرمختللې ټکنالوژۍ ګټه اخیستل کیږي او کېدای شي ښې پایلې ولري. په دې اړه دا ریپورت وګورئ.
د افریقا د لوی وچې وحشي ژوي چې د سیلانیانو د ورتګ له امله ورڅخه ښه عاید ترلاسه کیږي، د غیر قانوني ښکاریانو لخوا تهدیدېږي. د هوایي نظارت، پیاده ګزمو او برقي موانعو باوجود د جنوبي افریقا د وحشي ژوو خوندي پارکونو ته ښکاریان ورننوزي او ښکار کوي. خو د مملنګا په خوندي پارک کې چې د کروګر ملي پارک ته نږدې پروت دی، دغه کار نشي کولای، ځکه په دغه پارک کې د خلکو او احتمالي ښکاریانو د حرکت د تعقیب لپاره د ټکنالوژۍ ګټه اخیستل کیږي. دلته امنیتي کمرو، د لری واټن حرارتي کمرو، سنسرونو او وای فای شبکې څخه په ګټه اخیستو د سیسکو او ډیمنشن ډیټا شرکتونو د کنیکټډ کنزرویشن په نامه یو امتحاني پروژه پلې کړه چې هدف یې د کارګدان ژوو ساتل دي.
د غیر قانوني ښکار د بندولو لپاره شدید ضرورت موجود و. موږ د خپلې ټکنالوژي او ډیزاین د متخصصینو په مالتیا چاپیریال د نظر تیر کړ. د دواړو شرکتونو ډیزاینرانو د حل یو لاره پیدا او عملی کړه او ښه نتیجه ورکړه. په تیر بیا زموږ د فعالیت په پیل یعنی 2014 کال کې ډیره کامیابه و. موږ غیر قانوني ښکار 8% راټیټ کړ او د 2018 کال د جنوري د میاشتې نه تر ننه پورې یو کارګدان هم نه ده ښکار شوی.
لابیلابیلو کمرو او سنسرونو څخه معلومات د کنټرول په مرکزی خونه کې په څلور ساعته باندې راټولېږي او د پیښې په صورت کې د ساتونکو اقدام چې په خوا یې 10 دقیقې وخت نیو اوس 2 دقیقو ته راټیټ شوی.
اوس په ډېر هغو سیمو چې په خوا مو نظارت نه درلود نظارت لرو. تاسو د سرک څخه د تیرېدو په وخت خپل پل پټولای شئ، خو د کمرې په مخ کې یې نشي کولای. په دې توګه موږ ته د دې وړتیا راکوي چې ښکاریان ووینو او له هغه وروسته خپل پرسونل وروستو او مداخله وکړو.
د کنیکټډ کنزرویشن په نامه د پارکونو خوندي سیستم طرحان غواړي چې له دغه سیستم څخه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې کار واخیستل شي او د خطر سره مخ ژوو د غیر قانوني ښکار کچه ورباندې راټیټه شي.
Obviously looking throughout Africa
په افریقا کې د کارګدان، فیلانو، زمریو او پنګولین په څیر ژوو د ژغورلو د تجربې څخه د ښې نتیجې لاخیستو وروسته موږ ته د هند هم دوه غوښتنې را رسیدلې دي چې د پړانګانو د وسیدو دوه سیمې خوندو کو. همدارنګه غواړو چې د آسیا په نورو برخو کې هم پړانګان وژغورو. غواړو د نیوزیلند په څیر سیمو کې نهنګان او نور سمندري ژوي او په جنوبي امریکا کې د جګوار په نامه سیمه ایز پړانګان او غرنی زمری وژغورو.
د دغه پروژې هدف دا دی چې د حیواناتو د اوسېدو له سیمې خوندي مجازي دیوالونه راتاو کړي او حیواناتو ته اجازه ورکړي چې په آزاده توګه یې په محوطه کې ژوند او حرکت وکړي.
دا د دیونې کاروان هیله چې د خپرونې ټول مطالب مو پخ شوي دي. د خپرونې په پای کې غواړم یادونه وکړم، د خپرونې د ښوال لپاره ستاسو نظرونو او وړاندیزونو ته سترګې په لارې. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک پانو په ژوندۍ بڼه خپرېږي او تاسو کولی شئ د خپرونې د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه راسره شریک کړئ. هیله ده چې تل پاتې شئ. تر بیا.
پاکستان کے ہمسایہ ممالک اور خطے کے لیے 2024 کا سال کیسا رہا اور ان ممالک کے آپس کے تعلقات کے بارے میں بھی بات کریں گے آج کے ویو 360 میں.
واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری. سن 2024 کے اختتام پر جہاں ہم پاکستان کے مختلف شعبوں میں چیلنجز اور کامیابیوں پر نظر ڈال رہے ہیں، وہیں خطے کے ملکوں میں ہونے والی ان تبدیلیوں کی یاد دہانی بھی ضروری ہے جن کے اثرات ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان پر ہوتے ہیں. پاکستان کے پڑوسی ممالک افغانستان، ایران، بھارت اور بنگلہ دیش میں اس سال بہت سی تبدیلیاں آئیں. ایران مشرق وسطی میں جاری جنگ میں براہ راست شامل ہوا، بھارت میں نئے انتخابات ہوئے، افغانستان میں طالبان حکومت کی جانب سے خواتین پر کئی پابندیاں عائد کی گئیں اور بنگلہ دیش کی میں عوامی احتجاج کے نتیجے میں حسینہ واجد کے 15 سالہ دور اقتدار کا خاتمہ ہوا. اس سال کے شروع میں فریڈم ہاؤس کی جاری کی گئی فریڈم ان دی ورلڈ رپورٹ کے مطابق اس خطے کا کوئی بھی ملک ان ممالک کی فہرست میں شامل نہیں تھا جہاں کے عوام کو مکمل شخصی اور سیاسی آزادیاں میسر ہوں. ایران اور افغانستان ان ملکوں کی فہرست میں شامل تھے جہاں یہ آزادیاں سرے سے ہی میسر نہیں. 2024 کے آخر میں ان آزادیوں کے ٹرینڈز کو دیکھیں تو پاکستان سمیت چند ملکوں کی درجہ بندی میں کمی کے علاوہ کسی ملک کے حالات میں تبدیلی دکھائی نہیں دیتی. آج کے پروگرام میں خطے کے مختلف ملکوں کے بارے میں کچھ رپورٹس دیکھتے ہیں اور بات کریں گے کہ ان عوامل کی جو ان کہانیوں کے پیچھے کار فرما ہیں. سب سے پہلے چلتے ہیں افغانستان جہاں 2021 سے طالبان کی حکومت ہے. طالبان خواتین کے حقوق پر بہت سی قزغنیں لگا چکے ہیں اور 2024 میں بھی وہ اسی پالیسی پر عمل پیرا رہے ہیں. حال ہی میں جاری کی گئی کچھ رپورٹس کے مطابق افغانستان میں طالبان حکومت نے خواتین کے ان تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے جہاں لڑکیاں نرسنگ اور مڈ وائفری یعنی دائی بننے کی تعلیم حاصل کر رہی تھیں. اب تک طالبان حکومت نے سرکاری طور پر ان خبروں کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے، لیکن وائس آف امریکہ کو متعدد طالبات، اساتذہ اور ایسے انسٹیٹیوٹس کے مالکان نے آگاہ کیا ہے کہ انہیں زبانی طور پر یہ ادارے بند کرنے کا کہا گیا ہے. مزید تفصیلات نظر الاسلام کی رپورٹ میں.
نجمہ فیروزی، یہ ان کا فرضی نام ہے، افغانستان کے صوبے ننگرہار کی رہائشی ہیں. طالبان کے اقتدار میں آنے سے قبل وہ ایک یونیورسٹی میں شعبہ صحافت میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں، لیکن جب طالبان کی جانب سے لڑکیوں کی یونیورسٹی میں تعلیم پر پابندی عائد کی گئی تو نجمہ کو گھر بیٹھنا پڑ گیا. ان حالات میں نجمہ نے کچھ اور کرنے کا سوچا اور مڈ وائف کا کورس کرنے کے لیے ایک میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا، مگر حالیہ دنوں میں اس ادارے کو بھی بند کر دیا گیا ہے.
میں نہیں سمجھتی کہ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا. پہلے ہمارے اسکول بند کر دیے گئے، اس کے بعد یونیورسٹیوں کو بھی بند کر دیا گیا. طب انسٹیٹیوٹ ہماری آخری امید تھی کیونکہ یہی وہ شعبہ ہے جو کہ دیگر خواتین کی مشکلات کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، لیکن اب اس کے دروازے بھی ہم پر بند کر دیے گئے ہیں.
انسٹیٹیوٹ کی بندش کے بعد نجمہ ایک بار پھر گھر کی ہو کر رہ گئی ہیں. انہیں لگتا ہے کہ طالبان افغان خواتین کو گھروں تک محدود کرنے کے سوچے سمجھے منصوبے پر کام کر رہے ہیں.
ہم بظاہر جی تو رہی ہیں لیکن امیدیں ہر گزرتے دن کے ساتھ دم توڑ رہی ہیں. زمانہ جاہلیت میں خواتین کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، جبکہ اب جسمانی طور پر تو ہم پھر رہی ہیں لیکن روحانی طور پر ختم ہو چکی ہیں.
افغانستان میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سے تقریباً ہر شعبے میں خواتین پابندیوں کی زد میں ہیں. ان نئی پابندیوں کے بعد طب کے شعبے میں درس و تدریس سے منسلک خواتین کے لیے معاشی مسائل بڑھنے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے.
میں وہاں اپنی روزی روٹی پیدا کرنے کی وجہ سے وہاں کام کرتی تھی. اب جبکہ انسٹیٹیوٹ کو بند کر دیا گیا ہے تو حیران ہوں گھر کا چولہا کیسے چلے گا. وہاں پڑھنے والوں کو اس ارادے سے ایک امید وابستہ تھی کہ مستقبل میں یہ تعلیم ملک اور ان کے اپنے کام آ سکے.
طالبان کے اس اقدام کو عالمی اداروں جیسے یورپی یونین، ایمنسٹی انٹرنیشنل کے علاوہ اہم عالمی شخصیات نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. افغانستان میں کرکٹ کے کامیاب کھلاڑی راشد خان نے طالبان حکومت سے اس بارے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر لکھا ہے کہ ملک کو ہر شعبے خصوصاً طبی شعبے میں پیشہ ور افراد کی اشد ضرورت ہے. خواتین ڈاکٹروں اور نرسوں کی شدید کمی خاص طور پر تشویشناک ہے کیونکہ یہ خواتین کی صحت کی دیکھ بھال اور وقار کو براہ راست متاثر کرتی ہے. طبی شعبے کی تعلیم پر پابندی کے بارے میں طالبان حکومت نے باضابطہ طور پر ایسی رپورٹس کی تصدیق یا تردید جاری نہیں کی ہے، لیکن دو ایسے انسٹیٹیوٹ کے مالکان نے وائس آف امریکہ کو تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں کابل میں بلا کر انسٹیٹیوٹ تا حکم ثانی بند کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں.
ہمیں زبانی طور پر انسٹیٹیوٹ بند کرنے کو کہا گیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کب دوبارہ کھلیں گے. تاہم ہمیں امر ثانی کا کہا گیا ہے اور اس دوران لڑکیاں یہاں آ کر تعلیم نہیں حاصل کر سکتی ہیں.
ادھر نجمہ فیروزی کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے افغانستان میں پہلے ہی خواتین نرسوں اور ڈاکٹروں کی کمی ہے. طب کے اداروں کی بندش کے بعد افغان خواتین مرد ڈاکٹروں سے زچگی وغیرہ جیسے معاملات اور علاج سے کترائیں گی، جس کے سبب افغانستان میں خواتین کو زچگی کے دوران پیچیدگیوں کا سامنا ہو سکتا ہے. وائس آف امریکہ، کابل.
اب بات کرتے ہیں بھارت اور چین کے تعلقات کی. دونوں ملکوں کے درمیان گزشتہ کچھ عرصے سے جاری سرحدی کشیدگی میں کمی آنے کے بعد ان کے باہمی معاملات میں کچھ بہتری آئی ہے. اس سال دونوں ملکوں نے اپنی سرحد کے ساتھ متعدد فلیش پوائنٹ سے اپنے کچھ فوجیوں کو واپس بھی بلایا، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان دو بڑی ایشیائی طاقتوں کے درمیان عدم اعتماد ان کے دوستانہ تعلقات کی بحالی کے لیے ایک چیلنج بنا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ بھارت اور چین کے تعلقات کا امریکہ کے ساتھ بھارت کے اسٹریٹیجک تعاون پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. نئی دہلی سے وائس آف امریکہ کی انجنا پرسریجا کی رپورٹ.
بھارتی اور چینی فوجیوں کے اپنے متنازع ہمالائی سرحد کے ساتھ واقع دو فلیش پوائنٹ سے پیچھے ہٹنے کے بعد بھارتی وزیر خارجہ نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ باہمی تعلقات کچھ بہتری کی سمت جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی سرحدوں پر استحکام کی ضرورت پر زور دیا.
ہم پر یہ واضح ہے کہ سرحدی علاقوں میں امن و سکون کی بحالی ہمارے تعلقات کی ترقی کے لیے ایک اہم شرط ہے.
اگرچہ فوجیں براہ راست تصادم کے مقام سے پیچھے ہٹ گئی ہیں، لیکن ہزاروں فوجی اب بھی ہمالیہ میں اپنا پانچواں موسم سرما گزار رہے ہیں.
ان چار سالوں میں سرحد پر موڈ، سوچ اور آپریشنل ہدایات جنگ کی تیاری سے متعلق ہی رہی ہیں، لہٰذا ان تعیناتیوں کو امن کے حصول میں تبدیل کرنا آپریشنل، ذہنی اور نفسیاتی سطح پر اہم سرگرمی ہوگی جس میں ابھی وقت لگے گا.
اس سال اکتوبر میں پانچ سالوں میں بھارتی اور چینی رہنماؤں کی پہلی دو طرفہ ملاقات سے اس تناؤ میں کمی ہوئی جو کہ 2020 کی سرحدی جھڑپ سے بڑھا تھا. اس کے بعد اعلیٰ سطح کا سفارتی ڈائلاگ بحال ہو گیا ہے. چین کے بقول وہ ہندوستان کے ساتھ باہمی اعتماد کو بڑھانے کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نئی دہلی ابھی محتاط ہی رہے گا.
سرحد اور سرحد سے متعلق مسائل ایک ایسی چیز ہے جسے بھارت پہلے حل کرنا چاہتا ہے اور پھر چین کے ساتھ تعلقات کو بڑے پیمانے پر معمول پر لانا چاہے گا.
اقتصادی سطح پر باہمی تعاون زیادہ تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے. چین بھارت کی پھیلتی ہوئی منڈیوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، جبکہ نئی دہلی کو مزید چینی درآمدات کی ضرورت ہے کیونکہ وہ مینوفیکچرنگ کا ایک مرکز بننا چاہتا ہے. چینی وزیر خارجہ نے نئی دہلی سے کہا ہے کہ وہ چین کے لیے براہ راست پروازیں بحال کرے جو کووڈ کی وبا کے دوران معطل ہو گئی تھیں، اور چینی شہریوں کے لیے ویزوں کی سہولت بھی فراہم کرے. جہاں دو طرفہ تجارت فروغ پا رہی ہے، وہیں بھارت نے چینی سرمایہ کاری اور ویزوں پر پابندی لگا رکھی ہے.
اقتصادی تعلقات شاید بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے اور شاید بھارت اپنی منڈیوں کے دروازے چین کے لیے کھولنے یا بعض شعبوں کو کھولنے میں زیادہ نرمی دکھا سکتا ہے.
ہرش پنت کا کہنا ہے کہ بھارت اور چین کے تعلقات میں بہتری کا اثر واشنگٹن کے ساتھ نئی دہلی کے تعلقات پر نہیں ہوگا، جو کہ بیجنگ کے بارے میں مشترکہ خدشات کے باعث دونوں ملکوں کو اب زیادہ قریب لے آئے ہیں. اپنی ہمالائی سرحد کے علاوہ نئی دہلی کو بحر ہند میں چین کی بڑھتی ہوئی موجودگی پر بھی تشویش ہے.
آپ کو یہ احساس بھی ہے کہ بھارت اور امریکہ دونوں ایک خاص قسم کا انڈو پیسیفک چاہتے ہیں, ایک خاص قسم کا جغرافیہ, اسٹریٹیجک جغرافیہ جو آزاد, متوازن, کھلا اور منصفانہ ہو, جو جامع بھی ہو. تو اس لحاظ سے یہ خیالات باہمی تعلقات کو آگے بڑھاتے رہیں گے.
روس کے ساتھ بھارت کے دوستانہ تعلقات پر اختلافات کے باوجود تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ واشنگٹن نئی دہلی کے لیے ایک کلیدی پارٹنر رہے گا. بھارتی وزیر خارجہ نے حال ہی میں کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات وسیع اور اہم ہیں. انجنا پرسیچا کے ساتھ ارم عباسی, وائس آف امریکا.
برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے اس سال کے لیے بنگلہ دیش کو کنٹری آف دی ایئر قرار دیا ہے. ہر دسمبر میں دی اکانومسٹ اس سال کے لیے کسی ایک ملک کا انتخاب کرتا ہے. جریدے کے مطابق یہ انتخاب اس بنیاد پر نہیں کیا جاتا کہ وہ ملک کتنا امیر ترین یا سب سے خوشحال ہے, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ گزشتہ 12 ماہ میں کس ملک نے سب سے زیادہ بہتری دکھائی. اس سے پہلے کے سالوں میں کولمبیا, یوکرین, ملاوی اور یونان بھی دی اکانومسٹ کا کنٹری آف دی ایئر کا ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں. دی اکانومسٹ کے مطابق اس سال بنگلہ دیش نے جہاں ایک ڈکٹیٹرشپ سے نجات حاصل کی, وہیں اب ملک بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے. رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ شیخ حسینہ کے زیر اقتدار بنگلہ دیش میں کسی زمانے میں تیز رفتار ترقی ہوئی, لیکن ان کا انداز جابرانہ ہو گیا اور انہوں نے انتخابات میں دھاندلی کرائی, اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا اور ان کی نگرانی میں ملک میں کرپشن ہوئی. رپورٹ کے مطابق اگرچہ بڑی اپوزیشن جماعت بی این پی کرپٹ ہے اور ان کی وجہ سے ملک میں اسلامی انتہا پسندی کا خطرہ ہے, تاہم بنگلہ دیش میں اب تک ہونے والی ٹرانزیشن حوصلہ افزا ہے. لیکن اس بہتری سے پہلے بنگلہ دیش میں آزادی اظہار رائے اور صحافتی آزادیوں پر بھی قدغنیں تھیں, اور اب بنگلہ دیش میں صحافی شیخ حسینہ کی حکومت جانے کے بعد آزادی اظہار کا لطف اٹھا رہے ہیں. لیکن وائس آف امریکہ کی سارا زمان ڈھاکہ سے بتا رہی ہیں کہ اگر صحافی شیخ حسینہ کو اقتدار سے نکالنے میں مدد کرنے والی اپوزیشن پر تنقید کریں تو انہیں ڈر ہے کہ اس کا سخت رد عمل بھی آ سکتا ہے.
بنگلہ دیشی صحافی سید خان کو 24 جولائی کو گرفتار کیا گیا. ان دنوں وہ ملک گیر مظاہروں کو کچلنے کی حکومتی کوششوں پر رپورٹنگ کر رہے تھے. سید ایک جرمن میڈیا ادارے کے لیے کام کرتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ گرفتاری کے بعد ان کے ہاتھ جکڑ کر اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر انہیں کئی گھنٹے تک پیٹا گیا.
انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ تمہارے بڑے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیں گے. میں اتنا ڈر گیا تھا کہ کچھ بول بھی نہیں پایا. انہوں نے میری 3 انگلیاں کاٹنے کی بھی دھمکی دی تاکہ میں کبھی نہ لکھ سکوں.
شیخ حسینہ کے مستعفی ہو کر بھارت فرار ہونے کے اگلے روز 6 اگست کو سید کو رہائی ملی. شیخ حسینہ کے 15 سالہ دور اقتدار میں بنگلہ دیش میں آزادی صحافت مستقل زوال کا شکار ہوئی. 2009 سے 2024 کے دوران رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کی گلوبل پریس فریڈم انڈیکس میں بنگلہ دیش 44 درجے نیچے آیا. رخسانہ انجمن نکول جمنا ٹی وی سے منسلک صحافی ہیں جو بنگلہ دیش کے مقبول ترین نیوز چینلز میں سے ایک ہے. وہ کہتی ہیں کہ جب شیخ حسینہ کی جماعت عوامی لیگ حکومت میں تھی تو صحافی کچھ حدود میں رہ کر کام کرتے تھے.
لکھی تو نشت کچھ انکہے رولز تھے کہ ہم نے چند مخصوص لوگوں کی کرپٹ پریکٹسز کے بارے میں بات نہیں کرنی, اور ہم ایسے تمام ان ریٹن رولز سے اچھی طرح واقف تھے.
بنگلہ دیش میں صحافیوں کے لیے حکومت پہ تنقید کرنا تو اب مشکل نہیں رہا, لیکن شیخ حسینہ اور ان کی عوامی لیگ کے بارے میں لوگوں میں اب بھی اتنا غصہ پایا جاتا ہے کہ ان سے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جس میں صرف تنقید کا پہلو ہی نمایاں نہ ہو صحافیوں کے لیے فی الحال آسان نہیں.
نکول کو اس وقت آن لائن ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی برسی کے موقع پر مظاہرین کے عوامی لیگ کے حامیوں سے لڑنے پر سوال اٹھایا.
لوگ اپنی تکالیف, غصے اور محرومیوں کے بارے میں سننا چاہتے ہیں, اور وہ سابق حکومت کو ذرا سی بھی اسپیس یا ریلیف دینے پر آمادہ نہیں.
شیخ حسینہ کے ملک سے فرار کے بعد مظاہرین نے عوامی لیگ کے حامی کچھ میڈیا اداروں پر بھی دھاوا بولا. سابق وزیر اعظم کے حامی سمجھے جانے والے 2 درجن سے زیادہ صحافیوں پر انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں.
تو جولائی اگست میں
حکومت نے ہمیں حکم دیا کہ مظاہرین کی جانب سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والی سٹوریز پر فوکس کریں, اور ہم نے یہ کیا بھی, لیکن صحافیوں پر قتل میں سہولت کاری کے الزامات لگانا بدقسمتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس سے ملک میں آزادی صحافت مزید کم ہوگی.
এটা স্বাধীন সাংবাদিকতার বিকাশকে ব্যাহত করবে বলে আমি মনে করি।
শেখ হাসিনা কি হুকুমত মে রিয়াসতি ইদারোঁ কি ধমকিয়োঁ কা সামনা করনে ওয়ালে সৈয়দ খান কে লিয়ে কভি মকামি মিডিয়া মে মুলাজমত হাসিল করনা ভি মুশকিল থা। আজ ও বাংলাদেশ কে সরকারি টিভি পর এক শো কে মেজবান হ্যায় আর আওয়ামি লীগ কি মুবাইনা গলতকারিয়োঁ পর বাত করতে হ্যায়।
আমার গল্পটা ঠিক 6 আগস্ট থেকে শুরু হবে, কারণ আমি
মেরি কাহানি 6 আগস্ট কো শুরু হুই জব মুঝে জেল সে রিহাই মিলি। মুঝে ইয়াকিন হ্যায় কি আব মে আজাদানা রিপোর্টিং কর সকুঙ্গা।
আমি মনে করি যে আমি পারছি, আসলে আমি পারছি এবং আমি পারবো।
বাংলাদেশ মে মিডিয়া চাহে পহলে কে মুকাবলে মে আজাদ হো গিয়া হো, লেকিন মুলক মে সিয়াসি তকসিম কি জড়ে বহুত গহরি হ্যায়, জিসকা মতলব ইয়ে হ্যায় কি সাহাফিয়ো কো আব ভি বোলনে সে পহলে সোচনা হোগা। সারা জামান, ভিওএ নিউজ, ঢাকা।
بنگلہ دیش کے معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے ملک سے چلے جانے کے بعد سے وہاں مذہبی سیاسی جماعتیں سیاست میں کافی سرگرم ہیں۔ ملک کی قومی سیاست پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ ہماری ساتھی سارا زمان نہیں یہ جاننے کی کوشش کی اپنی اس رپورٹ میں۔
ڈھاکہ کی ایک تنگ گلی میں جماعت اسلامی کے کارکن 2010 میں بند کر دیے جانے والے جماعت کے ہیڈ کوارٹر کی مرمت کا کام کر رہے ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی مذہبی سیاسی جماعت کو حسینہ واجد کے زمانے میں 2013 میں انتخابی سیاست سے نکال دیا گیا تھا۔ اگست میں معزولی سے چند دن قبل حسینہ واجد نے اپنے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کو روکنے کے لیے جماعت پر مکمل پابندی لگا دی تھی۔ اب حسینہ واجد کے چلے جانے کے بعد جماعت کی قومی سیاست میں واپسی ہوئی ہے۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل میاں غلام پریوار چاہتے ہیں کہ امن کے نوبیل انعام یافتہ محمد یونس کی عبوری حکومت جلد انتخابات کا اعلان کرے۔
ہم چاہتے ہیں کہ نہ وہ زیادہ وقت لیں اور نہ ہی انتخابات کے اعلان میں جلد بازی کریں، اس کے لیے معقول عرصہ درکار ہے۔
ایسے میں جب جماعت اسلامی اور دوسری مذہبی جماعتیں اپنی سیاسی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر رہی ہیں، کچھ لوگ فکر مند ہیں کہ بنگلہ دیش مذہبی انتہا پسندی کی جانب جا سکتا ہے۔ سیاسی مبصر زاہد الرحمان اس سے متفق نہیں ہیں۔ وہ جماعت کے انتخابی سیاست میں مسلسل کمزور نتائج کو اس کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ بنگلہ دیشی سیکولر سیاست کو ترجیح دیتے ہیں۔
So there are some rightist elements.
کچھ دائیں بازو کا عنصر موجود ہے، لیکن ملک میں ابھی بھی بیچ کی سوچ رکھنے والی سیاسی قوت ہی بڑی قوت ہے۔ جماعت بھی زیادہ مقبول نہیں ہے، اب انہیں سڑکوں اور سوشل میڈیا پر سرگرم دیکھیں گے، لیکن انہیں عوامی مقبولیت حاصل نہیں ہے۔
لیکن ملک کی دائیں بازو کی سیاسی جماعتیں فیصلہ سازی پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ ستمبر میں عبوری حکومت نے ملک کے سکولوں کے نصاب کے لیے قائم ریویو کمیٹی کو جماعت اور دیگر مذہبی گروہوں کے اس دباؤ پر تحلیل کر دیا کہ اس میں اسلامی علماء کو شامل کیا جائے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بنگلہ دیش نے اس فیصلے کی مذمت کی ہے۔ حسینہ واجد کی معزولی کے بعد ہندوؤں اور ان کی عبادت گاہوں پر ہونے والے حملوں سے ملک میں مذہبی انتہا پسندی کے بڑھنے کے خدشات بھی پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن اقلیتوں کے حقوق کے ایکٹیوسٹ گوبندا پرمانیک ایسے خدشات کو رد کرتے ہیں۔
اس برس جو حملے ہوئے وہ سیاسی بنیادوں پر تھے، یہ حملے مذہبی نفرت پر مبنی بالکل نہیں تھے۔
اقلیتوں پر حملے اس وقت بھی ہوئے تھے جب حسینہ واجد کی پارٹی عوامی لیگ اقتدار میں تھی۔ ملک کی 91% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، ریاستی مذہب اسلام ہے، لیکن ملکی آئین سیکولر ہے۔ میاں غلام پریوار کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے لیے مساوی حقوق چاہتی ہے۔
بہرحال چونکہ یہ ایک مسلم اکثریتی ملک ہے، مسلمانوں کی اقدار، ثقافت اور ان کے مذہب کی حفاظت کی جانب ریاست کی کچھ ذمہ داریاں رہیں گی۔
عوامی لیگ کی حکومت کے خاتمے کے بعد مذہبی سیاسی جماعتوں کو سیاست کی گنجائش تو ملی ہے، لیکن ان کی مقبولیت کا درست اندازہ انتخابات میں ہی لگایا جا سکے گا۔ سارا زمان کی رپورٹ کے ساتھ ملک امید، وائس آف امریکہ۔
جنوبی ایشیائی خطے کے لیے سال 2024 کیسا رہا، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسلام آباد سے ڈاکٹر قندیل عباس جوائن کر رہے ہیں۔ وہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اسکول آف پولیٹیکل اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور عالمی امور کے ماہر ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا قندیل۔ کتنا مختلف تھا 2024 پاکستان کے پڑوسی ممالک کے لیے؟ بنگلہ دیش کی ہم پہلے بات کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کو دی اکانومسٹ نے کنٹری آف دی ایئر بھی قرار دیا، جس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے۔
جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیے بنگلہ دیش میں پچھلے یعنی جب سے پاکستان سے الگ ہوا ہے ایک اینٹی پاکستانی سینٹیمنٹ وہاں پروموٹ کیا جاتا رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ پاکستان کی طرف سے تمام تر کوششوں کے باوجود اچھے ریلیشنز نہیں بن سکے، لیکن جو حالیہ تبدیلی آئی ہے اس کے بعد میرا خیال ہے بڑی تیزی سے وہاں پر پاکستان کے تعلقات اچھے ہوئے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگز تھی یا غلط فہمی تھی وہ ریزالو ہوئی ہے، اور بڑی تیزی سے اسٹرکچرل لیول پہ بھی، یعنی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اور پیپل ٹو پیپل لیول پہ بھی ریلیشنز بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ نیئر فیوچر میں بھی ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ لانگ ٹرم بھی پازیٹیو امپیکٹ آئے گا دونوں ملکوں کے تعلقات پر، لیکن ظاہر ہے کہ افغانستان یا انڈیا کے ساتھ ہماری بہتری نہیں ہو سکی بلکہ 2024 میں تعلقات مزید بگڑے ہیں۔ تاہم چین کے ساتھ میرا خیال ہے کافی بہتری آئی ہے، اس کے باوجود کہ چینی شہریوں کو پاکستان میں کافی نشانہ بنایا گیا اور کافی لوگ مارے گئے، لیکن اس کے باوجود چین کے ساتھ تعلقات کافی بہتر رہے ہیں اس سال۔
ٹھیک ہے، ہم باری باری ایک ایک ملک کی بات کرتے ہیں، افغانستان کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سال افغانستان میں کیا تبدیلیاں ایسی آئی ہیں جو قابل ذکر ہیں آپ کی نظر میں؟
دیکھیے، پچھلے سال مارچ میں پاکستان کو مجبوراً ایریل اسٹرائکس کرنی پڑی تھی افغانستان میں جو دہشت گردوں کے ہائیڈ آؤٹس تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی طرف سے تمام تر کوششوں کے باوجود گفتگو اور ڈائیلاگ کے ذریعے جو آپس کے پرابلمس تھے وہ ریزالو نہیں ہو سکے۔ اور پھر مارچ میں جب ایریل اسٹرائک کی گئی تو اس کے بعد افغان حکومت کی طرف سے کافی کہا گیا کہ جی آپ افغانستان کے اندر ایریل اسٹرائک نہ کریں یا اٹیکس نہ کریں۔ پاکستان نے اس کے لیے ایک اسپیشل ریپریزنٹیٹو بنایا آصف دورانی کو، جو کہ مسلسل افغانستان آتے جاتے رہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ڈائیلاگ جو ہے کامیاب نہیں ہوا۔ پھر ابھی ریسنٹلی صادق خان کو دوبارہ بنایا گیا ریپریزنٹیٹو، لیکن پھر وہ تعلقات بہتر نہیں ہو سکے۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جنرل احمد شریف نے، اور انہوں نے کہا کہ پچھلے 5 سالوں کے مقابلے میں اس سال پاکستان میں سب سے زیادہ انسداد دہشت گردی کے آپریشنز کیے گئے، اور انہوں نے ایک فگر دیا ہے کہ 169 آپریشن ڈیلی بیسس پہ ہوئے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ 2024 میں پاکستان میں 925 دہشت گرد مارے گئے، اور جس میں سے 27 افغان تھے، اور اس دوران 383 یعنی 383 فوج کے جوان اور افسر بھی مارے گئے۔ یعنی اس سے نظر یہ آتا ہے کہ 5 سال کے مقابلے میں صرف اس سے ایک سال میں پاکستان کے اندر بہت زیادہ آپریشنز ہوئے، لیکن اس کا سارا ذمہ ڈالا جا رہا ہے افغانستان پہ کہ ان کی لینڈ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2 دن پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو ایک دفعہ پھر ایریل اسٹرائک کرنی پڑی، اور جس کی پاکستان کا ویو یہ ہے کہ وہاں پہ جو افغان سرزمین پر ٹی ٹی پی کے بڑے بڑے کمانڈرز تھے ان کو انہوں نے ہٹ کیا ہے، اور پریسائزلی جو ہائیڈ آؤٹ سے صرف ان کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا۔
ٹھیک، ایران کا ذکر کرتے ہیں، یہ سال کتنا مشکل تھا ایران کے لیے؟ ہم نے دیکھا کہ مختلف جنگی محاذوں پر تہران کی پراکسیز کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔
دیکھیے، سال کے آخری ظاہر مہینے میں یہ ایسا نظر آیا، لیکن پورا سال ایران انگیج رہا مڈل ایسٹ کے اندر، اور امریکہ کی جو کوششیں تھیں کہ ایران کو آئسولیٹ کیا جائے اس کی بجائے نظر یہ آیا کہ ایران کی فورن پالیسی کافی وائبرنٹ رہی، اور ان کے جو پارٹنرز ہیں مڈل ایسٹ میں ان کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے پورے مڈل ایسٹ میں اپنے آپ کو ریلیونٹ بنائے رکھا۔ اس وقت بھی اگرچہ سیریا کے ڈیکلائن کے بعد، یعنی بشار اسد کے ڈیکلائن کے بعد جو لاجسٹک یا سپلائی لائن تھی ایران کی وہ ڈسکنیکٹ ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ایران کا ریلیونس ابھی بھی ہے۔ اس کا جہاں تک پاکستان سے ریلیشن، میں سمجھتا ہوں کہ اس سال ایران نے جو آئی پی گیس پائپ لائن کمپلیٹ نہ کرنے کی وجہ سے یہ ایشو فرانس میں کورٹ میں وہ لے گئے ہیں، اور پاکستان کو بھی مجبوراً پھر اس میں رسپونڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کا ویو یہ ہے کہ سینکشنز کی وجہ سے ہم اپنا جو ایگریمنٹ ہے آئی پی گیس پائپ لائن کا اس کو میٹیریلائز نہیں کر سکے۔ لیکن ابراہیم رئیسی جب اپنی شہادت سے پہلے پاکستان آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم $5 بلین کا جو ایک لیول ہے ایران پاکستان ٹریڈ ایکسچینج کا، اس کو ہم $10 بلین تک لے کے جاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ابھی تک بھی $2-3 بلین سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی ہمیشہ $5 بلین کا وہ کہتے تھے، لیکن $10 بلین تو بہت ہی آئیڈیل، یہ بہت اوپر لیول کا ہے جس کو میرا خیال ہے اچیو کرنا بہت مشکل ہوگا۔
ٹھیک ہے، قندیل صاحب، کوئک میں آپ سے کامنٹ چاہوں گی 30 منٹس میں، اگر آپ بات کر سکیں۔ بھارت اور چین کے تعلقات میں جو تناؤ رہا ہے گزشتہ سال میں، کیا اس میں بہتری آنا شروع ہوئی ہے آپ کی نظر میں؟
دیکھیے چین کی بہت ہیوی انویسٹمنٹ انڈیا میں موجود ہے, ان کے بارڈر ڈسپیوٹ کے باوجود انڈیا جو چائنا کی پالیسی ہے وہ پوری دنیا میں وہ ایک بزنس مین فارن پالیسی نظر آتی ہے. انڈیا میں بھی ان کے کافی ڈیپ انفلوئنس ہے ان کی اکانومی کے اندر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی وہ بیلنس رکھنا چاہ رہے ہیں. لیکن پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ ظاہر ہے اس کو زیادہ پریورٹی وہ دیتے ہیں, اس لیے کہ جو سی پیک ہے اور جو ان کا ایک نیٹ ورک کے اندر جو انٹرنیشنلی وہ جانا چاہتے ہیں اس میں پاکستان کی اہمیت زیادہ ہے. تو اب پاکستان اور انڈیا
بہت شکریہ. قندیل عباس ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان کے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے رہے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اور پاکستان خطے سمیت دیگر دنیا کی جو خبریں ہیں وہ آپ ہمارے ویب سائٹس پہ دیکھ سکتے ہیں. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ.
د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي, او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ڈی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ,
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
I'm not afraid.